درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د اوسالی رادیو یوې بلې خپرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خپرونه په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومتولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې دیارلس کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي، همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ګوري. نوموړی وایي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا واک ته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. تېره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیمه د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو سره مسابقه لري. د شارجې په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي اوریزونی سیالي افغان لوبډلې په توپیشتنی یا بیټنګ پیل کړه، او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. افغانستان د لسو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په وڅلوېشتم اوور او دوهم توپ کې 214 منډې وکړې. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېری منډې وکړې، د 44 منډې وکړې. د غراس ګلبدین نائب 240 او رحمت شاه 18 منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یامین احمدزی 4 لوبغاړي سوځولې دي. لوبه لا هم روانه ده، او ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي ورځنۍ سیالۍ وکړي. د پاکستان پولیسو نن 209 توقیف شوی بلوس فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیره اونۍ په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوی و چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شویو او وژل شویو بلوڅانو د عدالت لپاره اعتراض وکوي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربته تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتره لار وهلې، خو اسلام آباد ته په رسیدو پر پولیسو زور زیاتای وکړه او تیت پراک کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکلی د اعتراض کوونکو اکثره مېرمنې وي، او د احتجاج پترس کې د ووتر 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره ملګري وو. بلوس اعتراض کوونکو ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوچستان وژلي یا تری تم کړی دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوچستانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکراینی چارواکی وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بی پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړی دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بی پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ورالوتي وي. پر اوکراین دا بریدونه داسې مهال کېږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سږکال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. اوکراین پخوا له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره د جنوري په 8 نیټه د کرسمس جشن لمانځه، خو سږکال د دسمبر 15 یعنی نن له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. د روسیې بی پیلوټ الوتکې تر ډیره په جنوبي سیمه اودیسی کې نسکوري شوي چې د چارواکو په وینا یوازې بندري تاسیسات زیانمن کړي او د سر زیان نه لري. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د شزو کار او کار د اقتصاد لپاره مهم بللی. افغان شزی وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي.
د حواله سړیدو سره په افغانستان کې د غاز دیونو پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په ارزګان کې یو شمېر خبریالان د خبریالانو د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنه یې نه ده کړې، همداسې د نورو خبریالانو په څیر.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس چلر وښ ساته اوریدلی شي. زموږ خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدای شي او مطالب مهم لوستلی شي. د روانې خبرونې په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې اونیز بحث هم لرو، هیله ده چې دا بحث هم واوري. لکه څنګه چې مو وویل په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو له تو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د دولتي حسین او د ټولنې د حسین او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل درکوي.
د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د خوځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو سره پر وړاندې جدي ګواښ بولي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز ولګاوه. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدودو ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د خوځو په کار بندیز لګولای دی. خورینا امیری تیره شپه په خپل اکسپانډ لیکلي په هغه ادارو کې چې ښځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې، د دې بندیز له امله را پیدا شوي ګواښ او ویرې هغوی اغیزمنې کړي دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم پر افغان ښځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خغلی بینټ تیره شپه په خپل اکسپانډ په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز د ښځو له اساسي حقونو او بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړي د ښځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډه د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بینټ له قوله د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغیزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د افغان نجونو او ښځو په کار بندیز د دوی په ژوند لاله وړاندې بدې اغېزې پرېښې دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړه شي.
چمې دا یوازې د خاص خبره نه ده، غوړي دي، وریجي دي، نور شیان دي چې په ژبه کې ارسو کرتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري. حتی داسې کسان دي چې خپل د کور شیان خرڅوي او ځي یو عادي شی اخلي خپل ځان ته، خپل کورنۍ ته. نور دا څه مشکلات هم ډېر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات
ډیر دي، اقتصادي مشکلات. د طالبان حکومت لخوا په نه دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندوی ادارو هم خپل کارونه وزنډول او ځن یوې فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تیر شان وی پرز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل پر خوځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوال ټولنې او مرستکونکو په مشارکت باندې هم منفي اغیز کړی دی. ملګرو ملتونو لاله وړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د ښځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
له پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي له نن دوشنبه څخه د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیلوي. ځینو سیمه ییزو رسنیو نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 6 او د چاپیریال د مثبتو پیښو شمیر 6 اعلان کړی او له پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو ته په اشاره سره په افغانستان کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه شولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه پورس به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر ها کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریا چې لس کلن زوی اسمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپیریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودرسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د ډسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپیریال 46 مثبتې نمونې ثبت شوې چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې، خو په دې وروستیو کې د چاپیریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرلهپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستانه شویو کورنیو له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنه شوې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تر هم چې موږ نه غږ د نیولو په دغه پر واکسین ماسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ترا او د ګوګل کلینیک ته او به دې وته چې د استالیو کار عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د شمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل په افغانستان کې د غاز نیونی د پیښو د زیاتوالي په اړه اندیشنې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر رسیدونکو له آزادي رادیو سره په خبرو کې شریکی کړي دي. دوی وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د بې وزلۍ له امله د ته اړ کېږي چې غاز وکاروي، خو دا کار د دوی په وینا خطرونه هم لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره غاز کاروي. په داسې حال کې چې د غاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د غاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. موږ غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وایي له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري غاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ غاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډیر نشته، نو موږ د لرګي او د غشان پیسې نه لرو، کله کله چې ډیر ساره شي بیا د غاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و، نن بیرته راغلو د شفخانې نه. یو ماشوم هم و د ما وراره، هغه هم بیخي حالت یې ډیر خراب و، بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید حالت یې ډیر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګید، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمیرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي، یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي، دوم مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي، په درېم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلي ډیره شوې ده، او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي وو چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري، او هڅه کوي چې ارزانه اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی و، خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ، او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ دی.
افغانستان په تمرینی مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په وړاندې د دغه هیواد په شارجه لوبغالی کې وشوه، متحده عربی اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د افغان توپ اچونکو په منځ کې یمین احمدزی ډیره ښه لوبه وکړه، د 15 اماراتي لوبغالی وسوځول.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور وی ساعت.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پنډغالي د اسرایلو تر درنې بمباري وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطیني چارواکو ویلي چې دې بمباري کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي، او احتمال شته چې دا شمیر تر دې هم زیات شي. اسرایلي چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیځ آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیرش په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پنډغالي درنه بمباري وکړه. فلسطینی چارواکو د جګړې لپاره د تر ټولو خونړۍ شپه یاد کړی ده. ملګری ملتونه وایي چې دغه کم کې 3,000 کسان میشتي. رویټرز آژانس د غزې د عامه روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لږ تر لږه 70 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شویو کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډی پی ای خبری آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې ښودل کیږي چې له برید وروسته دغه کمپ کې د لسګونه کسانو کفن شوي مړي پکې ښودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرایلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکني جګړې شدیدې کړې دي. راپور نو وایي چې اسرایلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عام خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی. خو رویټرز لیکلي غزه کې ډیر خلک بې برېښنا دي، نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرایل او حماس سغدري زدل ترمنس چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی لتیرو شاو خو د ونی مو میاشتو راهیسه جګړه روانه ده. اسرایل وروسته تر هغه پر غزه بریدونه پایل کړل چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرایل غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاو خو 1200 کسانی وو وجل او 240 نور برمتا کړل. د غزه د عام روغتیا وزارت ویلي د جګړې لپاره تر اوسه 40400 فلسطینیان وجل شوی. د جګړې په دغه موده کې اسرایلی چارواکو د خپلو 1550 سرتیرو د وجلو تایید هم کړی دی. د اسرایل او حماس ترمنز دویم ځلی اوربان ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوې خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کډوالو نړیوالې خبرونې ریفیوجی انټرنیشنل پیولي کنه کې له پاکستانه غوښتي چې لخپل خاوري افغان کډوالې شزي داسې هیواد ته ونه باسي چې هلته جنسیتي توپیر کیشي. خبرونې د پاکستان له لوري د بی اسناد افغان کډوالو نیونو، بندې کولو او لخپل خاوري استلو ته په اشاره کړل چې پاکستاني یوازې په 2 اونیو کې د افغانانو د نیولو او استلو لپاره 9 مرکزونه جوړ کړل. خو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان د پریکړه وغندله. د خبرونې پر اساس پاکستان د سپتمبر له نیمایي څخه د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او دا کار په داسې وخت کې وکړ چې په افغانستان کې ژمی دی. میلیونونه خلک له لوږې او شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا پاکستان په داسې حال کې افغان کډوال له خپلې خاورې باسي چې طالبان د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي. د ریفیوجی انټرنیشنل خبرونې په لیکنه کې راغلي د افغان کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر هغه ښځې شامل دي چې په تیر حکومت کې لوړې دولتي چوکۍ لرلې، د بشري حقونو فعالانې وي او یا هم ژورنالیستانې. دا شزی د سی هیواد ته په زور استول کیږي چې طالبان جنسیتي اپارټاید کوي. د شزو خلاف تر اتیا ډیر فرمانونه صادر کړي او شزی اونجونی له شپږم ټولګي پورته له شوانځي رانیولې تر حمام او پارک پوري عامه ځایونو ته لتګ منع کړي دي. سټریټس ټایمز رسپانی بیا په یو لیکنه کې ویلي چې مالیزیا باید د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول ولوبوي او دا رول په کابل کې د خپل سفارت په پرانستلو د روغتیا په سکتور کې پیل کړي. د طالبانو د عام روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې مالیزیا دی د افغانستان طبي پرسونل وروزی او د هغوی د تخصصي وړتیاو لوړیدو سره د مرسته وکوي. سټریټس ټایمز رسپانی د ښاغلي عباد په قول کښلی چې دوی به خپل وړاندیزونه له مالیزیا سره شریک کړي. د طالبانو د عام روغتیا وزیر چې په لومړي وار مالیزیا ته په سفر تللی د مالیزیا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي.
د اورزګان ولایت یو شمیر خبريالان وایي د خبريالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاس نیوي نه دی کړی او ادعا کوي چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نور ولایتونو ته ورکوي. دوی زیاتوي چې کلونه کېږي په ډیرو کم معاشونو باندې کار کوي خو وایي هیڅ یو د ملاتړ بنسټ ژوند ته پام نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل
د اورزګان ولایت یو شمیر سیمهیز خبريالان ادعا کوي چې د خبريالانو د امناتړ بنسټونو د دغه ولایت خبريالان له پامه غورځولې او د دوی حقوق د روابطو پر اساس نور ولایتونو ته ورکوي. شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبريال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي خو یې اوس مهال بیکار دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله مې په روزګان کې په بیلابیلو رسنیو کې کار کړی دی او د دغو 15 کالونو په جریان کې ما یو ځلې په هغه ورکشاپ کې په روزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لورې په لاره باندې چول سوی وو چې هغه هم یوازې او یوازې یو ورځ وو. شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې زه بیا دندې یم، دند نه لرم. په دغه 4 میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنیز ماحول نه دی اخیستی، یعنی پښتنه نه ده کړې. همداسې د نورو خبريالانو په څیر چې زه بیا د نسو یم نو اقتصادي وزمې شنه ده او دوی پښتنه نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبريالان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دې ته توجه کم کیږي او امتیازات یې نور کول کیږي. سمیع الله رحمانی په اوروزګان کې یو بل سیمیز خبریال دی، وایي چې له تیرو 5 کلونو رئیس د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري دته په روزنیز ورکشاپ کې ونډه نه ده ورکول شوې او نه هم په مالي برخه کې ورسره مرسته شوې.
سمیع الله رحمانی د روزګان ولایت کې د خصوصي رسنیو سره کار کوم. تقریبا 5.5 کال یا 6 کال کې زه د ډګر کې یم. تر اوسه پورې د یوې کمیټې د خوا څخه هم روزګاني خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول شوي، نه د روزنې په برخه کې نه مالي ملاتړ شوی دی، او بل په روزګان کې خبریالان ورکشاپو ته اړتیا لري، ځکه ډېر خبریالان دې ډګر ته نوي راغلي دي، نه ټول روزنې ته اړتیا لري. زموږ د کمیټو د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې خبریالان دپاره دي ورکشاپونه جوړ شي، خبریالانو ته دې ونډه ورکول شي، تر څو د وطن او د ولس لپاره نور هم تشویق شي او ښه خدمت وکړي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمایندګان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمې بولي. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومي ستونزه ده چې متاسفانه اوروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنو دنده دا ده چې دې ته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي. دغه کارونه په همدغه 2 کاله کې موږ ترسره کړی دی، یو څه مثبت نتیجه هم ورکړی دی، او هیله من یو چې په 2023 کال کې دغه پایلې د پروس کال نه خوي.
د معلوماتو پر بنسټ په اوروزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنی فعال دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي. له دې وړاندې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو شمیر مسولینو هم په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ پر ټولونو نیوکې کړې وې چې ګواکې فساد پکې موجود دي، او دغه راز خبریالانو هم د خپلو حقوقو په پار اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو سازمان ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالید سپینه د کلی وسیدونکو زموږ خو ډیره پاته فلاکه ده، نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لري. زه د خپلو چارواکو څخه د هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکې به اله کې. والسلام.
زابل نصیر زهیر لکندو زړه د شرجول سوالید خبرې کوم. زموږ په هیواد کې په ډیره لړه باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتر یو ځای ورسی. السلام.
زالم ګول د هلمند ولایت نوید لسوم د سوالی سر خدای وسیدم کې ما درته موږ په کلی کې خاده د بیسم ولاره ده د انټرنیټ الی دی کوم زوري دي. نو تاسو دا خوښ ته چې د مخابراتو ریاست لا ورکي او خبرې کوي په دې ستون زبان چې د الی وروړي کې مصرف راسه کوي او کار سم نه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم، او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. ستاسو د ازادۍ رادیو کارکونکو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. دا ازادۍ راډیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وروڼو، د یو مې کومه مرسته ورکړل د غریبانو او د کونډو په لور باندې غواړم چې په هغه باندې کار وکړم او څوک هم پیژو کې. نو ساس د ازادۍ راډیو نو په دې ځخه دا یو کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي دا یې دا د دې په ځای ته کار کوي او په دې په ځای ته نن دا کونډو د اطمینان او اټن ورکړل د غریبانو په غواړم چې دوی باندې کار وکړم پیژو کې او دا سلو کار پیو کې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. څلور بجې